سلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبري مجلې ته خراغلست د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخ جنګ چلن نیوکه شوي او ویل شوي چې کډوال له سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلنده شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ریپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوکو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اذربایجان کې د یوکو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. ازري رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یوکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یوکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د ایکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په څو ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیايي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې د شمیرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوې وه او له تیرو دریو کلونو راهیسې یې استوګنو او خوند ته د تخلي خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندری سلوا د پنجشنبه په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده. د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15مې نیټې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په خپله خوښه نه بلکې جبري دی.
دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګاه ته د یو سي هر یو درنه پیسې اخلي، کنځلې کوي، بدره دي وایي. موږ څلور ورځې په اردوګاه کې یو، آن یو ګیلاس اوبه نه راکولو.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د غبرګونونو دوام ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې کارتوني فلمونه د ماشومانو د تفریح او روزنې په برخه کې کوم رول لوبوي.
په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویلی شو چې دا د ځوان لوبغاړو د ځلیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای ده.
د کرکټ د راروانو لوبو په اړه یو تحلیلي راپور هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د وروستیو حملو په اړه جزئیات واورئ. نور مطالب هم شته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د ښاغلی دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیچلی بحران بللی دی. یو این ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه، له ایرانه د راستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د سازمان ویلي چې د محدودو مالی سرچینو او د راستنېدونکو د ډیر شمیر له کبله د کډوالو د ملاتړ لپاره د دوی ظرفیت به یوازې د څو نورو اونیو لپاره دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیسیف د تیرې جون میاشتې له 14مې رئیسې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتوالی پیچلی بحران بللی او ویلي دي چې دغه ستنېدنه ډېری په خپله خوښه نه ده، بلکې ډېرو یې د جبري ستنېدو له ویرې افغانستان ته د تګ پرېکړه کړې. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دې رضاکارانه، خوندي او له درناوي ډک کړي، ځکه د یونیسیف په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کیدای شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوي څپې د پیریدو لامل هم ګرځي. یونیسیف په اعلامیه کې چې پرون د جولای په 4مه خبره کړې، ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3 زره ډیر افغان کډوال راستانه شوي. داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیده. دغه سازمان ویلي چې د روان 2025 کال له پیل راهیسې 1,000,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول او په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستانه شوي، چې یوازې 1,000,000 یې له ایرانه ایستل شوي. یونیسیف په افغانستان کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنېدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شوي کډوالو ستونزو ته د رسېدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بیلابیلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دی، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بیلابیلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کمپ کې میشت نور محمد چې 3 وړاندې خپل اته کسیزي کورنۍ سره یو ځای د غزې ته را رسیدلې ازادي راډیو ته وویل
بيخي مهاجرين افغان
دوی دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګات د یو سي هر یو درنه پیسې اخلي، کنزلي کوي، بدره دی وایي. موږ 4 په اردوګا کې وو، ان یو ګلاسوبې نه راکولې چې وبم مو غوښتي ویل به په پیسو یې واخلي. یو بوتل موږ ته په 500 تومان راکولو، ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه
کلی پیدا نه مېشو.
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاري زمینی برابرې کړي. دی وایي موږ ته کار او روزګار پیدا کړی، زموږ درد واورئ، زموږ د راتلونکي غم وکړئ. هلته به یې موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ. موږ څه کړي؟ ایران افغان کډوالو آباد کړی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې امن شته خو کار نشته. موږ ته دې کار برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بې ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې راپارولي. تازه د بشري حقونو د آسیایي فورم له ایرانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تیر جون په 9مه ایراني چارواکو په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د جولای 3 دې له دې هیواد ووځي که نه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو وروستۍ پراخ ستنېدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لا وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی وو چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي، نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي radio
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو او بنسټونو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه غندلې او دا د افغان میرمنو پر وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللی دی. دوی په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو له لارې د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د روسیې دا اقدام په رسمي ډول وغندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د جولای په دریمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني ټولنو غبرګونونه ښودلي او د اقدام غندلې. دغو بنسټونو او مدني ټولنو د مسکو د پریکړه غندلې او د جرمني او پاکستان په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو په خپرولو د اقدام د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې د روسیې ښکیلتیا او له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغانستان د ښځو د تاریخي بدلون بنسټ، د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکه، د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورزنګ، شنبهای ارغوانی غورزنګ او یو شمیر نور د بشري حقوقو د ملاتړ هغه بنسټونه دي چې د روسیې د دې اقدام غندنه کړي. د افغان خزو د یووالي او پیوستون غورزنګ مشر زهرا حق پرست د روسیې د دغه اقدام په اړه اندېښنه خو د وزادي رادیو ته ویل:
اقدام روسیا را در
بر موږ د روسیې لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اقدام په کلکه غندو. د پریکړه د افغان او میرمنو لپاره یو تازه کړاو دی. طالبان نه یوازې په کوردنه د مشروعیت نه لري، بلکې هر ورځ د ښځو ضد سیاست له مخې د ښځو په ژوند، کار او زده کړو له محدودیتونه وضع کوي. موږ له نړیوالې ټولنې او څیرو غواړو چې د روسیې دغه پریکړې په اړه غلي پاتې نه شي.
د افغانستان د مترقي میرمنو د بنسټ مشره مولوده توانا له روسیې غواړي چې په دې اړه خپل پریکړه له سره غور وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا روسیې دا اقدام غیر انساني او له بشري حقونو سرغړونه ده. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو ټول ارزښتونه نادیده ونیول. دا بهیر نشي. موږ هیله لرو چې روسیه به په خپله دغه پریکړه له سره غور وکړي او ټول هغه ارزښتونه او بشري حقونه به له پامه ونه غورځوي چې افغانانو یې په اړه قرباني ورکړې او د ساتنې لپاره یې مبارزه کړې ده.
دغو بنسټونو د ملګرو ملتونو پورې اړوندو ادارو، اروپایي ټولنې، سیمه ییزو هیوادونو، د اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالو محکمو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې د اقدام په رسمي ډول وغندي او له طالبانو سره له هر ډول تعامل ډډه وکړي. دوی د غراس په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ملاتړ هم ټینګار کړی. دا دغه بنسټونو په اعلامیو کې راغلي دي چې د روسیې وروستۍ پریکړه د افغانستان او افغانانو د ګټو خلاف عمل دی، ځکه د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو د ټینګښ لپاره هیڅ ډول تضمین وجود نه لري او دا چې دا پریکړه به په دې هیواد کې د بشري حقونو د لا خرابېدو لامل شي. دغه خزینه فعالان ټینګار کوي چې د روسیې له لوري یو رژیم ته سیاسي مشروعیت ورکول چې په پراخه کچه له بشري حقونو، د بیان د ازادۍ، د زده کړو او نورو مدني حقونو څخه ښکاره سرغړونه کوي، نه یوازې د نړیوالو قوانینو په وړاندې خطرناک ګام دی، بلکې د تاوتریخوالي او افراطیت د دکولو لپاره مستقیمه مرسته هم بلل کیږي. د یادونه ورده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان سیاسي سیرو او د طالبانو مخالف وسلوالو جبهو د روسیې د اقدام غندلې. داسې مهال چې چین د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د مسکو او طالبانو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ بللې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې دغه هیواد سفیر د جولای په دریمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، هغه چې طالبانو زړور اقدام وباله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو اعلامیه کې د روسیې دا پریکړه زړور او ارزښتناک اقدام بللې او هیله یې ښودلې چې د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به د نورو هیوادونو لپاره هم یو لار وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کیږي چې حکومت یې هم ټول شموله نه دی. دا دلایل د دې لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
په غزه کې د تاوتریخوالي په دوام نن شنبه پر امریکایي مرستندویانو د لاسي بم برید شوی چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د غزې د بشر پالنې بنسټ ویلي د دغو ټپیانو حالت ښه دی او ژوند ته یې کوم خطر نه دی پیښ. په عین حال کې په غزه کې د اسرایلو په تازه حملو کې ویل کېږي چې لږ تر لږه اویا تنه فلسطینیان هم وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې حماس ډلې ویلي د امریکا په منځګړتوب یې د غزې د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی دی. له اسدالله لودین نه په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندویه کارکوونکي نن شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دو برید کوونکو لخوا د مرستو د ویش د یو پروګرام په پای کې شوی دی. د مرستو د ویش په نننی پروګرام کې د غزې زرګونه اړمنو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلی چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزا کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاده موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي دي. په دوی کې درویشت تنه هغه مهال وژل شوي چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې مې میاشتې راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 2.5 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرایلو غلچکی برید سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه د اسرایلو په بریدونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوي او غزا نږدې له خاورو سره یو شوي ده. د تاوتریخوالي له دغو راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته په مثبت روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې اونۍ د سې شمې په ورځ غزا کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستای وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرایل شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرحه ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شل اووریز غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي اقتصادي ګټې هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ په دې ورسېو کې ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یوې کمپنۍ سره د دې لیګ د سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوري سو غوړ لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې اقتصادي اړخ هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. د دې ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
لې ورخه په دغه لیګ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. نو بل اړخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیګ زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډېرې زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیګ کې لوبېږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګ. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په دېرشمه نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په اوو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریز غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیګ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیګ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیګ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په راروانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاو او اشخاصو هغه ډیجیټل انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنر فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل د ماشومانو لپاره هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب رحمان ایمان د خپلو کارونو په اړه له ازادۍ راډیو سره په دې اړه داسې خبرې کړې دي.
راځه چې بیا نو خو خمستي وکړه.
واه واه،
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورېده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنتون کې چون په موږ وختو کې باندې ما ډیزاین او دغه شانو سره کاوه یو څه مزداو، او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللي کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به ما سره لګیا و، د شان و مې آنلاین ارز د کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ و ویلو، 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوي، یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوي دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم پا په اوس وخت کې چې دا ای آی وتلی دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تر ډیره حده منظم شوي، او بل ډول چې دی 3D کارتنی ورته وایي چې هغه بیا دری بودی دی او نسبتا هغه کارتنی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکات یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه یې ځان ته او نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دېرش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کړو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی، بلکې زیادښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتوني ګوري او پیغامونه یې ورځې نخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه دپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري، خو په خبره یې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري، خو په خبره یې د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدلی او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی اخترامه دی ازادی رادو مخترم و کارکون کتا و دی ازادی رادو اولیدون که ولیدون کتا. زا غارم چه اخپن نظرم شریک کما او یو گختن خم دی طالبانو نم لرم. دقا مکتبونه چه بند کردی دی دی طالبانو دی راتک سرسم مکتبونه بند شد دی جناکیانو تقریبا دسیونه چه دول از دیالس فالس بیلونو پوری زیاد و کم انسانان پا کور کناسی دل دی کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شو. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
یادادی راژیو ټولو کارکون کو اوریدم کو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکات. لیمون نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره که او ښه محیط چاپیریال برابر که، ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ بوځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پوهنتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب بسي. نو که دې باندې به سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصول مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.